لاس پچیش په احمد شي بریم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې بل ځای بریټ ونه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې پر طالبانو خپل فشارونو ته ادامه ورکوي چې له نړیوالې ټولنې سره خپل دیشمنی ته ژمن پات شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د شاغلی میلر په وینا متحد ایالاتونو طالبانو ته دا څرګنده کړې ده چې دا مسؤلیت دی چې په هیڅ ډول به د القاعده او داعش خراسان څنګ په شمول کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای جوړ کړي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان زه بهولا مجاهد روانه اونۍ وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې بریټ وکړي. داعش په څه باندې وی اونۍ کې د دوه خنډیو بریټونو مسولیت منلای دی، یو په کندهار کې او بل د روسي په پلازمینې ماسکو کې. د افغانستان لپاره د ناروی سفارت شارج دفیر وایي په کابل کې په خپل لیدنو کتنو کې نجونو ته د شونځو او پانتونونو پر پرانستلو ټینګار کړی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دید محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلې دي. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروی دغه ډیپلومات هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو او چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 نمره شوې دي. د بختر خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د سوریه په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرایلی الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له عملې د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپر شوې دي. رویټرز اژانس د دوو امنیتي سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریه پوځ ویلي دي چې د دې برید له عمله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. دمشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېر نه دی څرګند کړی. د اوکران ولسمشر د امریکا له اساسو جرګه غوښتي دي چې له کیف سره مهمه پوځي مرسته وکړي. د راپورونو لمخي ولودمیر زلنسکي پرون د امریکا د اساسو جرګه لمشر مایک جانسن سره په ټلیفون خبري وکړي. هغه ته د اوکران د جرګې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د اوکران ولسمشر وایي یوه د روسي د هوایي بریډونو د مخنیوي لپاره سمدستي مهمه پوځي مرسته ترتیا لري. د امریکا مشانو جرګې تیر میاشت له اوکران سره د 8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه، خو اساسو جرګې د مرسته نه ده تایید کړې. په اساسو جرګه کې د جمهور غوښتونکو شمیر زیات دی او دوی له اوکران سره د مرستې په ځای د امریکا د سرحدونو خوندیتوب مهم ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام د وی مسولي څرګندونه لرو.
Last year we were expecting around 800,000
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکون کې مېرمنې
دا اندیشنه څرګندوي چې سږ کال په افغانستان په خوارزاکي د اخته ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبر ډیره شیوه ملاقاتونه هم خو نور هم هله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي سرحدي ستونزې حل کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سش کال د هغو ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ډبلیو اف پی یا د خړو د نړیوال پروګرام وی چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارس واکې دخته شزو شمیر 1,200,000 تر رسیدلې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګ مسؤل مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه خبره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا شزو شمیر په ډېری دوه دی. د همدارست ماشومان یادونه کړې او ویل چې په افغانستان کې به سش کال په خوارس واکې دخته ماشومان نوشمیر 3 میلیون ته ورسی شي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکونکي مېرمنې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې خزو شمیر تر دې زیات شو او 12 میلیون ته ورسید. لبه د مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1 میلیون او شپږ لکو سره مرسته وکړو. شو
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته ماشومان مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤل په وینا دبليو اف پی په افغانستان کې د دې ډول ماشومان لپاره 2,200 کلینیکونه جوړ کړي دي. لبلې خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020م څخه را پدې خو د افغانانو عاید کم شوې دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس دروش بلونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لار کې د خندونو د لری کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو درمنست کېدو هر کله کوي، خو وايي هله لري دواړه خواوی پر خپل شمنو ودرې شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د ویپلاوی د سفر پترس کې یو لړ موافقه شوه چې ظاهرا د دوه هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په روسي کې د پاکستان د لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې ستونزې سبب شوې چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیتي لارو په ځای د ایران لارو په تیر بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د ورستیو موافقو هر کله کوي او هله څرګندوي چې دا موافقه به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لار کې خندونه لبخیلی ریکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر ورځ کابل ته لړ او د دوه ورځې سفر په لړ کې لبیلا بیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو کو په لار کې د پروتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د حق اعلامي لمخي چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایی شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنز هغه سوداګری تړون دی چې له اوجدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاستیک شو. د دې تړون لمخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لالاري افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شو. همدارس افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شو چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې لمخې پاکستانی لوري همدارس موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هر کله کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو. بازو مهم ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښې دي. منګدا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي او افغانستان ترانزیت د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نشي. زمونږ مالونه باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعضی مسائل باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په ورستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړی وو او ظاهرا د دې دلیل دا یادو چې د افغانستان سکاره ګران دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقه کړي خو ورسته یې عملی کړی نه دي او د دوړو خواو سوداګرو د موافقو د نه عملی کېدو لکبله د تاوانونو د وراوښتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند واګه بندر لاره بند کړي. شغلی آصف د چاشتنبی پروز بیا په خپل اکسپانه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتې دوته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د دې په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او وی ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې ونه چوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همداشان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو دردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوه لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بین صافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستان مقامات ته ولاړ شي د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د میراث حق څه توایي؟ د شذو د حق ولې مهم دی؟ په افغانستان کې په اکثریت مواردو کې د اصلېدل سوي د چ کورنۍ خپل خويند لونو ته د میراث حق نور کوي او په ورته وخت کې شذ نس کولای پر خپل نوم ځکی ولري او یا هم په خپل نوم جایداد وپیری. دا ستونزه څه ډول حل کېدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره اغلی زاهده فیضان، اغلی اوجی امیل او اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی درې واړه سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهئ او د خپل سیمې کیسې را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221120401. پر دې شمیره تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو چې تاسو تبصره یا هم پوښتنه واخلو. اوس هم اغلی امیل لمش سره وصل سوی ده. اغلی اوجی امیل، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او د خبرونی ته شرغ لاس درته وایم.
مننه کوم. زه هم تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
مننه ډیره. اغلی امیل، لکه تاسو ته چې معلومه ده د نن ورځې موضوع د میراث د حق په اړه باندې ده، تاسو په دې اړه باندې که خبرې وکړئ چې د میراث حق د ښځو لپاره ولې مهم دی او څه کېدای سي په دې برخه کې چې خلک قانع سي چې دغه حق باید خپلو ښځو ته ورکړي.
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې خصوصا چې د پوهې کچه ورځ تر بلې چې زمان تیریږي، موږ وایو چې پرمختګ وکړو او ډېر خلک تعلیم یافته شي، هم جنکۍ ښځینه او هم نارینه، چې بالاخره د حقونو هغه یعنی د دې فکر دومره هغه کی چې دی بلوغ ته ورسیږي د دې پوهې چې د دې حق د خپل حق پیژنې هغه قانی شي چې په اسلام کې د دې حق چې ورکړ شوی دی هغه ورته ورکړ شي. متاسفانه چې دوی سره لدې چې کوم موضوع چې هغه دین او مذهب کې هغه څه چې دی فکر کوي یاسي بنې خودي میراثي څه چې پلرونه مسلمان او دوی مسلمان دي مطالعه خاص نه لري بیا نو داس یو کارونه وو کې چې هیڅوک بیاونه کې د اسلام پننګ مګر اسلام کې چې بیا د خزو د کار کوم حقونه منل شي دي د چي دي د کلونو د ډیر پیړی پیړی مخ کې متاسفانه پاغه بیا چې نه فاینه ده بیا نو سترګې پټي بیا نو دښمنی کوي بیا نو هغه جل کوي په خپل کور کې دوی نه پرېږدي بیا نو مناسبات بالکل پرې کوي نو کله جل کوي پوښي چې دا خپل حق غواړي بیا هغه سره بدبینی او بیا هغه سره داسې یو وضعیت کېږي چې هغه بیخي ایران پات کېږي چې دا خو زما حق دی باید زه واخلم او دنه باید استفاده وکړم ځکه یو ښځه کله کولای شي په یو ټولنه کې خپل حیثیت او اعتبار او خپل اجتماعي موقف خو ساتي چې هغه په اقتصادي پلوه خپل بسیاین ته ورسیږي او کار وکړي لاسته راوړنه ولري د میراث حق چې دی همداسې چې دوی ته په میراث کې نیمایي برخه ورکړل شوې ده یا مهر همداسې په مهر کې مور سره جنجال دی هغه هم نه ورکول کېږي هغه شکلي بڼه لري او میراث هم هغسې دښمنیانې زیږوي تر ننه پورې حتی هغه څوک چې علم پوهه لري په دې افغانستان کې که خو یې د میراث نوم واخلي نو بیا هغه ته وخت داسې یو وضعیتونه کېږي چې هغه کمبخت یا پښیمان شي او یا دونه په شدت سره د هغه په مقابل کې ودرېږي چې بیا هغه حیا یې وزیر له منځه لاړ شي بیا هغه مناسبات خراب شي کورنۍ هغه رفت آمد قطع شي نو په کلونو کلونو بیا ته هغه اولادونه یې هغه اړیکې نه پالي دا ډیره ناوړه اغیزه لري او ډیره سخته ده د دې لپاره که څه هم مدني ټولنو یو څه کار وکړو دغه شل کلونو کې لري پرتو سیمو کې په اطرافو کې هم دغه مسله یو څه خپل لغه ونیو او خلک په دې پوه شو یو څه چې باید د دې حق ورکړ شي او دا هم باید خپل حق دپاره ودرېږي او خپل حق واخلي ځکه چې مستحق ده او اسلام کې ورته دا حق ورکول شوی دی خو بیا هم نن ورځ چې وینو ورځ تر بلې بیا نو په راتلونکي دپاره ډېر امیدواره نه یو او دغه مشکل دغه ستونزه په افغانستان کې زه فکر کوم په راتلونکي کې لا پسې زیاتېږي او دغه اجتماعي ژوند دغه مینه او محبت چې د دوی د کورنیو په منځ کې ده په همدغه مسایلو باندې له منځه ځي خرابېږي او بلاخره بل رنګ نیسي چې
بله مننه ډیره اغلی امیل چې تاسو د دغه میراث د حق په اړه باندې خبري وکړې او په دې اړه باندې چې شذو ته د میراث حق ورکول سي هم یا شذي واخلي دوی لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي ورسته یا پایلې د دوی لپاره څوي. اوس هم ګورو چې موږ د خبرونې دوهمه ملمنه لمر سره وصل سوي د اغلی سایمه خوګیانی تاسو ته هم شرغ لاست وایم مننه چې وخت مو وستي او لمر سره خبري کوي. اغلی خو ګرانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د میراث حق څومره مهم دی ستاسو په نظر باندې او بل که تاسو دا ډول پیښې لیدلې وي یا فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې په ځینو مواردو کې شذو ته دغه حق نه وي ورکول سوی د هغه پایلې څه وي او د ځینې کیسې ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه او فتاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او مهمانو ته سلامونه او نیکې هیلې. وګورئ دا د میراث او د مهر حق دا ډېر جامع او اوږد بحث دی. زه فکر کوم چې شاید د دې خپرونې د حوصلې نه بهر وي خو بیا هم میراث او مهر حق دواړه د مېرمنو اقتصادي او مالي حقونو د جمهوریت په شمول کېږي. چې د افغانستان په مخکې نظام کې هم په شریعه هم مدونه قوانینو پرانا کې ترې اخیست بحث شوی دی. مثلا هلته د میراث د ارکانو په هکله، د میراث د اسباو په هکله، د میراث یعنې د موانعو په هکله واضح او روښانه لیکنې شوي دي. د قرآن شریف کې هم سوره نساء کې موږ ګورو څلورم آیات یوازې د مهر په هکله راغلی دی، هغه د ښځو حق دی، شرعي حق دی. او په اوومه او یولسمه آیتونو کې د ښځو او د نجونو د میراث په واضح ډول پکې راغلی دی. نو د 1155 کال مدني قانون په لومړي باب کې د مهر او میراث حق په اړه وضاحت ورکړل شوی دی. نو داسې باید ووایو چې یعنې کله لکه چې خور ورو یا د والدینو په ماتریکا مال کې اولاد لرونکي او بیا اولاد مور د میړه په جایداد کې مثلا توپیر شته، خو دا توپیر د مساواتو د اصل پر بنا ناسم برېښي. خو که چېرته بیا موږ د عدالت فلسفې ته ځیر شو، نو دا بی صحیح دی د اسلام د نظر نه. اوس موږ کله کله ګورو چې مثلا په خور او ورور د پلار یا د مور په جایداد کې مثلا خور نیمه برخه اخلي او ورور یوه برخه اخلي. یعنی دلته په اسلام کې بته بګوره ښځې ته د نفقې مکلفیت، د مسکن مکلفیت نه دی راجع شوی، دا یوازې نارینه و ته راجع شوی دی. که ښځه د پلار په کور وي هم ورور مکلف دی، په عامې کار مکلف دی چې دی ته نفقه ورکړي، دی ته کور پیدا کړي. او که چېرته مثلا دی د میړه کره وي هم میړه پرې مکلف دی چې دی باید نفقه ورکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې مثلا دلته د مهر موضوع ده. کله چې ښځه مثلا ودیږي نارینه ته، نو هغه هغه د نکاح په مقابل کې دی ته یوه هدیه ورکوي چې هغه د مهر په نوم باندې یادیږي. نو دلته که موږ وګورو کله کله د جیز موضوع هم سره مطرح کېږي. دا چې په افغانستان کې یعنې د جیز او د ولور ترمنځ ډېر فرق نه کېږي، اکثر همداسې شوي چې مثلا د میړه د کوره اخلي، د پیسې اخلي، بېرته یې ښځې پسې مصرفوي، نو هغه په هغې جیز ورکوي. یا مثلا همدغه ولور نیکه په جب کې چې یا پلار په جب کې چې یا ورور په جب کې چې یا کاکا په جب کې چې، دا یو بېله موضوع ده. دا یعنی ځینې مسائل هغه د فرهنګ او د کلتور د شیانو سره په ټولنه کې نغښتي دي. مګر بیا هم که موږ وګورو خپله مهر او د دې سره میراث، دا د ښځې د مالي او اقتصادي حقونه دي چې د قرآن کریم په نصوص کې هم راغلي دي او په قوانینو کې هم راغلي دي. نو که چېرته دغه حقونه ورنکړل شي په ټولنه کې، ډېر زیات د لوستن په افغانستان کې چې د دې اغستل رقم شرم آر ګڼل کېږي. ځینو مناطقو کې خور او یا مثلا یوه ښځه هېڅکله نه ازلیږي اول دېده چې مثلا دا حق واخلي. بیا که چېرته مثلا دا حق دوی اخلي، نو بیا جنجال پیدا کېږي، شخړې پیدا کېږي. حتی داسې راځي چې د دې ښځې مړې بیا مثلا پلارګانۍ نه مني چې تا د موږ نه حق ویل کړی دی، یا د زمونږ د حق اغستی دی. نو هغه کله چې هغه مېرمن مړه کېږي، نو هغه مړې په کور کلي کې بیا څوک نه مني چې مثلا د دې خپل حق اغستی دی، باوجود چې دا حق ورته په قرآن شریف کې مثلا خدای پاک ورته واضح لیکل کړي دي چې د دې حق لري. مثلا په قوانین کې دې حق شته. حتی په یو قانون چې په دې اخره کې تصویب نه شو په افغانستان کې، خو نافذ و. هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون، یعنی په هغې کې واضح په 23 او 23 ماده کې دې ته اشاره شوې که څوک مثلا د ښځو ښځې بیا میراث نه محروموي، نو دا بالکل دې ته جزایي احکام ټاکل شوي وو. نو دې په خاطر باندې ښځې یعنی دا شرعي او قانوني حق دی چې عامې مهر او عامې میراث متاسفانه چې په افغانستان کې دا نه مراتېږي او مشکلات او ستونزې شته.
ډیره مننه آغلی خوګیانی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه دریمه ملمنه آغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی فیضان، ډیره مننه کوم چې تاسو وخت واستیو د خبرونه ته تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د میراث پر حق باندې د شذو په برخه کې تاسو څو خبرې وکړئ. تاسو څه فکر کوئ چې په ډیری مواردو کې تاسو په نظر شذو ته دغه حق ورکول کیږي کنه؟
د زیات مننه زما سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو اوریدونکو ته. تر اوسه پورې خو خورجانې د میراث موضوع په افغانستان کې زیاتره د ښځو حق همیشه تر پښو لاندې، یوازې میراث نه دی، مهر دی، نور حقوقونه شته دی چې لرې پرتو سیمو کې د ښځو باندې ډېر زیات تاوتریخوالی او زیاتی راځي.
لکه په تیر نظام کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو دغه تصویب شو، خو چون هغه هم همداسې نه پلي کېدل، پیاده کېدل نه. نو په قرآن کې خو ښځو ته ډېر حق ورکړی، هم د پلار د کور نه میراث حق ورکړی دی، هم د خاوند د کور نه اتم برخه ورکړی دی، چې بس ته د ښځو دپاره سورتې نساء دی، سورتې نور دی. نو چون هماغسې چې په افغانستان کې ښځو ته لکه څنګه چې زموږ خور خوګیاڼۍ ویلې چې کله چې د خور میراث د ورور نه وغواړي، نو هغه حتی کې د مړي د هغې مړی هم خپل کور ته نشي وړلی. د په ژوندانه کې هغه دغه خلا پرېږده چې رفت همه ده او تګ و راتګ او وسیلې رسوي. نو همدې د وجې نه د افغانستان خویندې د خپلو وروڼو نه د خپل کورنۍ نه شي کولی چې ډېر میراث او مهر واخلي. نو ښځو حقوق د قرآن او حدیث له مخې همیشه تر خپلو لاندې دي.
مننه ډیره اغلی فیضان، زبرت تاسو راځم. اغلی امیل، تاسو خبابل پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په خوا یا اوس مهال آیا داسې کوم ځایونه ست چې شذ ورته شکایت وکړي چې اکه فکر کوي چې د شذو د دغه حق تر لاسه کولو په برخه کې ډیر خندون سره مخامخ دي شذ او نسی کولای چې دوی یو ځای ته مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي، ځکه چې دا ډول او د دوی د لپاره کوم مرجع تام نه؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې هغه تیر کلونو کې خو بیا هم داسې مراجع وو چې دوی به هر اقل هلته به مراجعه کوو او تر یو حده پورې به د دې هغه ستونزه حل کېده. او متاسفانه نن داسې یو حالت راغلی دی چې دغه مرجع هم نشته او دوی حیران دي چې څه وکړي. واقعاً عدالت ته د لاسرسۍ د ښځو دپاره دا لویه ستونزه ده په نن وخت کې، چې دوی د اقل یو امید نه لري چې چیرته به لاړ شي، چا ته به ووایي. ځکه په لرې پرتو سیمو کې که جرګه کېږي، هغه جرګه هم په پایلې عادلانه نه وي، د ښځو په نفع نه وي، او په همغه باندې اوس اکتفا کوي دوی. خو خبره په دې کې ده چې اوس تر پخوا بیخي زیات ستونزې را ولاړې شوي دي، چې هر اقل هغه بنسټونه چې لږ دوی جرأت یې درلوده، لږ دوی امیدواره او ډاډه ور باندې چې د اقل یو ځای شته چې زه ورته لاړ شم، هغه هم اوس یې په مخ تړل شوی دی. او پخوا هم داسې نه وو چې سل په سلو کې د دوی په د شکایت او د دوی هغه کوم ارز چې دوی درلوده او هلته به د دوی هغه ستونزې حل کېدې. قضا کې هم ډېر ناوړه چلند کېده د مېرمنو په مقابل کې، خصوصا که ځوانه وای. نو دغه اراکین چې په دې څارنوالیګانو کې او په دې مراجعو کې یا تحقیق کې یا قضایي برخه وو، زیاتره د دې ښځو نه سوء استفاده او غلط تقاضاګانې کېده او ډارول کېدل، ځکه دوی هم علم پوه نه درلوده چې دلته داسې قوانین دي چې دا زما حق دی زه کولی شم هغه کوم. بیا دته یې داسې لارې چارې کتلې چې بیخي هغه وویروي، هغه نه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او یا بل خبرې. نو دا بیچارهګان همیشه، خصوصا هغه کسان چې بیا تعلیم نه درلوده، هغوی ډېر زیات ځورول کېده په دغه سیمه راجوي کې. حتی حقوق بشر په نامه چې هغه یو مرجع و، هغه په خپله د خشونت مرکز و، هغوی هغه همکاران یا ته یو بل ته خشونت درلوده او د هغوی حقونه تامین نه و. کوم حقونه چې دوی مثلا خپل غږ پورته کوو په دنیا کې چې حقوق بشر دی او دا دی او هغه دی، نه په ولایاتو کې نه په مرکز کې هېڅ کوم خاص خدمت یې ونه کړ، اما بیا هم دغه موجودیت بد نه و. خو اوس چې داسې مراجع نه لرو چې عدالت ته باید دوی یو لاره ولري، یو د امید یو دروازه وي، دا اوس نشته. دا ډېره سخته ده یو ټولنه کې هغه وخت عدالت تامین کېدای شي چې داسې مراجع باید وجود ولري چې دوی وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي. ځکه بغیر د هغه ښځه خو ډېره ضعیفه موجوده ده، او بیا په دې ټولنه کې خو هر څوک ملامتوي، هېڅ داسې څوک نه لري چې هغه نه باید دفاع وکړي. هغه حتی په کورنۍ کې هغه پلویان نه لري، حتی په خپل خسرانو کې په خپل پلرګنۍ کې، نو هغه نه باید څوک دفاع وکړي. باید داسې قوانین باید وضع شوي او کار وشي ور باندې چې دوی د مسؤلیت احساس کړی ول کړه د نورو دنیا کې چې د کلکار شوی دی.
مننه غلی امیل زبرت تاسو تر اعظم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس تی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
که خور جان تاسو ته سلام بشیر جان خور تاسو سلامونه ملمنو ته سلامونه خصوصا دغه بخور یو خور دغه ته سلامونه نو میرا سیر کړو خیل صاحب دغه خواج د میراث شو زاحت هم ورکی نو ډیره شایسته موضوع راوړې د ډیره شایسته موضوع راوړې د زکه میراث چې دی یو داسې اهم نسبی علم رسول صلی الله علیه و صحابه وسلم ورته ویلې دی. میراث هغه څه دی خدای پروردګاری عالم جل جلاله میراث په قران عظیم شان کې معلوم کړی دی د شجو د فاره او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې معلوم کړی دی او اجماع امت همدارنګه پر دوه باندې ټول باندې قائل ده چې میراث د شجو حق دی باید خپل حق زنانه شج ته ورورسی خو متأسفانه چې نن زموږ بعضی کسان د میراث څخه چې د خوندو د میراث څخه چې دی غافل دي محروم دي حتی لکه خوندو چې اشاره ورته وکړه په بعضی موارد کې هغه چې کیچ کڅوک میراث نه واخلي بیا غوړونه واغ پلارګرنه یا خپل خور پرېژدنه مطلقانه خو
ډیر مننه چې تاسو مشتاز او ستاسو نظر مو واخستی اغلی خو ګرنی ستاسو خبربل پښتنه وکم ک تاسو په دې برخه کې مشته څو خبري وکي کله چې شذي شاقه کارونه کوي پمځکو کې کارونه کوي په ډیرای مواردو کې خو دوی دغه حق نه لري چې پر خپل نوم باندې مځکه ولري. تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده شذي ولی باید دغه حق ولري چې دوی وغواړي مځکه و پیری پر خپل نوم باندې باید دوی ځای جایداد هم ولر لایسي
ورنه وګورئ کومه چې تاسو د اسلام ته وګورئ په هغه وخت کې اولین خبره چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان او د هغه بیبي وه بی بی خدیجه چې خپل تجارت لرلو او خدای مثلا د هغې خپل پیسو مدیریت کولو یعنی په دې معنا چې هغه وخت هم ښځو کولی شو چې ملکیت واخلي او ولري او اوس هم ښځې کولی شي ستا خبره کې چېرته د خپل مثلا یا خپل ماشوري اتا د خپل د مهر په مقابل کې چې مثلا کوم شی چې د نکاح په مقابل کې مهر ښځې په هغه پیسو اندازه کوي چې ځان ته کور واخلي ځان ته کوي چې تجارت ځان ته برابر کړي یا پرې د هغه ښځې چیزې پټۍ کې کار کوي شاقه کارونه کوي ټوله ورځې مثلا دوی لګې دي سره تر ماښام پورې ستړي ستومانه کارونه کوي او د مثلا چا پیسې کله لاسته راځي نو پاره باندې نارینه یعنی نارینه مدیریت کوي او خپل روزمره مشکلات په حل کوي خدای ته بشاره غواړم ته په کل اطراف کې کوي د کالي مرور سي کېدل زیاته ده یو جوړ جامعه نور دغه څه ضروري شې او یعنی پیسې خو ته نه ورته ویدو چې موږ زموږ چې ورته وباسي خپل په کل اطراف کې د حالت بدله دي چې مثلا هغه وخت به کوکنار دی کار کېدل مو بل ځل په دې کولو کې چې اخلي به څنګه سرګردانه وي په خښاوه کې او په لاره کې نور په لاره کې وبیا دا به چې کله اپین شو دا په سړې شاته واچلو بیا په تل خرته ور وي خو ستوي یو جوړ جامې په کې نه راولې کنه یعنی سرګردانی هغه ډوړې په خاولو د قانون ته ډوړې ور کولو ان دا خو زحمت وي خو ځستلو نو دا چې اوس کو ګور موږ د نورستان په ساحه کې نارینه په کول کې ناسې خځې وزي د باندې ټوک کار نه کوي تیر شاخه کار نه کوي او زه فکر کوم چې شاید د پیسو مسله به راځي به مدیریت نارینه کوي خو ځکه حق نه ورکوي او برعکس یعنی ښځې دې حق لري چې خپل ملکیت ولري او یعنی او دا غو مدیریت او دا غو پیسو نه ګټه واخلي. متاسفانه دا شی په افغانستان کې یعنی ډیر زیات کم دی ما ډیر د ښځې بل دی ما په مختلفو ادارو کې کار کړی مثلا یعنی معلومه مې شروع کړی تر وکالت پورې مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی مشته خورکې په پوشر په کمیشن باندې انتخاب مونږ ولا غشي دې خبرې ورشته وي زه هم ته دوم خو بیا هم د پوشر کمیشن په وخت کې شونځې کارمند او مثلا ورولایته تب کار کولو ننګر هاته نورستان ته لغمان ته او کنړته دې کوم ډیر د قضایي للې چې مونږ یعنی کولو شو د خو سره ډیر زیات کوم وکړو نو یان دا قضایي به متقبه ولې په هم قضایي ورګان کې چې مثلا
ځینی موارد که تاسو یاد کړئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرسته د شذو سره کړی وي ځکه چې ډیری خلک داس فکر کوي چې دا کمیسیون یوازې د نوم د پاره او ډیر لکه عملی کارونه نه کول زموږ اوریدونکو هم تاسو اوریدل چې دوی زنګ راوي او عمومي خبرې شروع کړي یعنی موږ ته کیسه ونه کړي چې دوی سره کوم مثالونه دي که تاسو په دغه برخه کې معلومات ورکړئ یم اوریدونکو ته
ګوره یو خو هغه مثالونه دي چې موږ وایو چې مثلا کله ښځه په کور کې تاوته خلال سره مخ کېدله یا مثلا هغه فزیکي لحاظ ول کېدله ټکول کېدله هغه باندې کمیشن ته به شکایت کول یا چا مثلا د میراث په حق مثلا هغې به شکایت لرلو ورنه وایي میراث نه ورکول یا په کونډه وه نه به شي کول چې د خپلو لورونو نه خپل حق والي نو یا مثلا کړې وه هېڅ به نه ورکول ګر چې یعنی د پلار په مخکې چې اولاد مړ شي خو بیا هم خو سره د دې حق لري خو بیا هم یعنی د تکلیف وه دی په عذاب والي ورونو به د دې حق قاس کړی وو د دې تر څنګ ډېر څه موارد لرل یو مورد زما ښه دي چې ما چا سره کومک وکړې یو وړه ماشومه وه یو چا سره یې درس ویلو هغه سړی شپېته کلن وو دا ماشومه څوارلس کلنه پنځلس کلنه وه هغه سړي د فتن دوا پې وکړه چې بس دا یې ماته را کړې ده حق نه حق دعوت یې وکړه باوجود دې چې یعنی موږ ته په سیمه کې ډېر نږدې وو یعنی مګر ما وکولی شو چې د ښځې حق والم او ښځه یعنی هغه سړي هم چا خبره خلاصه شي او لاړ شي په خپله خوښه یې فامیل چاته ورکړي اوس ډېر ښه ژوند لري او ډېر ارامه ده یو ځوان سړي ته یې ورکړله یعنی دوه کاله یو نیم کال به شرنګان نورګان پروګرام وځغله ول حق نه حق شته یې ماته را کړې ده دعوت یې کړې وه ډېر زورور وو خلک له غریب وو دغه څه ډېرې ښځې راغلي چې نه شي کولی مثلا خپل حق واخلي او تر هغې چې اورګان وي د دوی شاته څوک ولاړ نه وي هلته موږ چې څو ولسوال سره مو خبرې کول کله به مو چې ولسوال به مو د سړي په طرفداري خبرې کولې خوندان نامې سره مو خبرې کولې هغې به مو د سړي په طرفداري خبرې کولې ځکه سړي ډېر زیات امکانات لري پیسې مصرفوي امکانات لري منډې رامنډې وي رسوخت لري روابط مثلا نسبت ښځو ته ډېر زیات دي او ښځو بېچارهګانو چې دغسې نهادونه هم نه وي چې دونه ملاتړ وکړي دوی لپاره ډېره سخته ده هر څه وګوره دا د حقوق بشر کمیسیون یعنی د ښځو قضایه خو ننګرهار کې ډېر زیاتې تعقیب کړي یعنې زه ولې غاړه باندې کوم زه خدای شپارس کاله پارلمان کې مو مخکې پنځه ورځې کارمند مو لیدلي وو او دا وروسته مې ډېر قضایه تعقیب ولې همدارقم د خپل د ښځو وزارت کې هیڅ هم نه کولو یو مرجع و چې ښځې یعنی زړور ذاتي ورته خپل شکایت به ورته راوړلو په ریاستونو کې او د مسلې ولایت کې کوم ریاستونه دوه فعال وو همدارقم مثلا نور نه هدونه یعنی یو خزه کې چې د مشکل لرلو دوته یو مدافع وکیل ورته یعنی مفت کاو دوه چې ورته کار وکړي منډه ورته کړه منډه ورته کړي او هم دا رقم کارې په محکمه کې تعقیب بل او سلام علیکم تعقیب بل چې ورته زلمونه شي د دوه پر خاص محاکم جوړ شو د چې مثلا دوه سره یعنی توپیر چلانون شي و صحیح ده چې دوی وچ موږ فرمان صادر کړی دی فرمان به صادر کړی وي دا چې دا فرمان څومره عملي دی اوس دا ډیره جالبه ده یعنی خزه به اوس په دې شرایط کې څه فکر کوي دا وزړه وروزي دا ولاړ شي محکمې ته به خپله رجه ورکړي اول لاخ چل تلار شدی سب ترخم چلن کی گی یعنی دی پوڑان دی بتاو پیر چلن سر کی گی زکر دی قانون پوڑان همیشہ پا مستان کی دوگون چلن دی خزتار شوی دی خبه دیگین او روس دا خزا محکمی دی ایدا بیتر بی خود کورگیل کی زی لری ایدا بیتر سی مرجی لری شدی نبی ما گور دا شلطرون ریب زید بدنامو خلقو ریب زید خبری کولی مگر یو زیا وو یو خزا چې نسبت دې چې لاشې سره کو سره پات شي د شپې لاشې د شپې د پولیس سره پات شي لاشې د شپې بل دې پات شي دا غیر هغه شلتر ته دې دامن هغه اکثر د خزې یعنی خزو ساتلې بته یعنی زه خپل قسم درته کوم وې د چاته مشکل پیدا شو په کابل کې د سارن تر مازیګر په څو ګرځم مخول هغه شلتر نش پیدا کول چې دا خپل ماکلو ګرم شي دې مشکل دې ستونزې شي دې زه وکیل مو نش پیدا کولې هغه دومره په امن کې وي او د باندې یو خو د سارا خبرې دي اوس دین چې ښځه لاړ شي د شپې یو چا و یو څو کړه تاسو کوم پروګرام چې ښځه ته شپې د پولیس سره ولا غوړي په عزت ته موته لسی دي خلک ودي باندې موسه خلک دي ښځه په عزت بوزي مګر برته د ټولنې ته به دغه نکاح سره کوم وي چې ښځه شپې د پولیس سره پات شي د باندې یا پوسټه کې پات شي نو هغه نه کېدی و امن کوړي او لاړ شي او دا برته دی یعنی په اخر نتیجه هم دا چې هغه نه هدون چې ښځه ملاتړ وکړي ورته ډیر زیات ضروري
ډیر مننه غلی خوګرنی غلی فیضان استاس څخه به پښتنه وکم فکر کوم چې بله استاس څخه پښتنه کوم په تاسو په واورې دل چې زموږ ملمنو هم اشاره ورته وکړه په دینو موارد کې داس کې چې په یو او بل باندې د شذو د میراث حق یا هم د مهر حق خوړل کیږي چې دغه بیرته هم د دې نارینه خپلوان دغه کار کوي او کله چې خپلوان په ټولنه کې دا ډول چلند کوي نو بیا به نور خلک څو غوښونی سي پر شذو باندې ستاسو په نظر څه ډول یو اصلاح ته په ټولنه کې اړتیا ده چې باید دغه کار د دې کار مخونی ولسی
مننه ګرانی البته
دغه اصلاحات خو یو د مهر او میراث دی د اوس یو مروج شوی دی چې عنعنوي کلتور او رسم رواج په ژوند ته څوک هغسې اسلامي هغه څنګه چې ښځو ته حقوق ورکړ شوی دی الله پاک هغسې حقونه ښځو ته نه ورکول کېږي. نو دې دپاره اوس ټولنه وایي چې اسلامي عمارت دی باید د ښځو دپاره د ښځو چې مهر او په میراث کې باید ډېر جدي شي. هغه فرمانونه چې امیرالمؤمنین ورکړي دي هغه څومره پلي شوی دی د هغې هېڅ معلومات نه شته دی. یو خور خپل ستونزې دپاره هېڅ محکمې او څارنوالي ته تللی نه شي نو هغه څنګه د خپل حق نه دفاع کولی شي؟ حال دا چې الله پاک ښځو ته په قرآن کې خپل حقوق ورکړی دی، مهر ورکړی دی، میراث ورکړی دی، خاوند نه مهر میراث ورکړ شوی دی. چې ښځو ته اوس یو دغه دی چې خورکۍ ویل چې په نورستان کې شاخه کار شاخه کارونه په ټول ځای کې کېږي، نورستان کې هم کېږي چې لرې پروت سیمه ولایت دی. نو یو اندازه هغه کجاوي چې ښځو په شا کولې هغوی ځینې ځینې ولسوالۍ کې دی ښځو مې واغستل ویل تاسو سړک په سر شاخه کار مه کوئ. نو چون د دې دا معنا نه دی چې زموږ خور د شاخه کار نه خلاص شوله او دې ته مهر ورکړی شو، نه. هماغه خورکۍ اوس هم هماغه پټي کې په خپل وخت سره شاخه کار کوي، دې قانی کوي، سقاوي کوي، لروي کوي. ښځې ته هغسې حق نه ورکول کېږي چې هغې ته مخاون مزدوري وکړي او بېرته راشي چې دا ستا حق دی او دا دلته خرچه دی او ستا نفقه ستا خوراک او ستا پوشاک ټول زما په سر دی. نو یوازې نورستان هم نه دی چې بهتر معلوم دی چې په خوګیانو او شینوارو کې دغسې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او خصوصا په پښتنیز ولایاتو کې ښځې ته خو بالکل داسې خور ته په دې سترګه نه ګوري کله چې مهر او میراث ورنه واغستل شوله چې ته زما خور یې. نو دې دپاره اوس چې دوی اسلامي عمارت دی باید یو غټ کمپاین وشي، علماو ته خبر ورکړل شي، ملا امامانو ته خبر ورکړل شي، دغسې په محاکمو کې د ښځو دپاره یو ځای وټاکل شي. هلته ښځینه ښځه د ښځې په درد باندې ښه پوهېږي، لکه څنګه چې خورکۍ ملالې خور وویل چې په شلتر او دان کې نرشته چې ښځې ډېر بدنامې کړلې دي، د ښځو غږ په صحیح توګه نه اورېدل کېده. ښځو ته هماغسې چې څنګه خور ښځه وایي هماغسې دوی خپل مرجې ته نه رسي.
اغلی امیل مننه چې تاسو بیا هم راغلاست. یو تخنیکی ستونزه رامسته سو چې د میلمنو سره زموږ اړیکه لباینه ولاړه، خو ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې په تر دې ډول فشار لاندې کېږي چې یعنی دا بد کار دی که دوی د میراث حق وغواړي، نو بیا دوی هغه خپل حق و خپل ورور او پلار او یا نارینه خپلوانو ته اوربخشي، ستاسو په نظر باندې ولې ښځې باید دغه کار ونه کړي او ولې باید ښځې په اقتصادي توګه باندې پر خپل پښو باندې ولاړې وي؟
رښتیا هم په ډیری یعنی تقریبا څو اتیا فیصده میرمنې همدا دي چې د هغوی خفګان نه شي زغملی او خپل حق نه تیریږي، سره له دې چې په خپله په فقر کې په ډیر نیستۍ او نادارۍ کې ژوند کوي. خو دې دپاره چې دغه اړیکې خراب نه شي، خو دا هم زه فکر کوم چې دغه مظلومیت هم محکوم دی او دغه ظالم هم محکوم دی، دا دواړه. او په دې حالت کې چې یو جلې میرمنه په خپله یو دسمایه ونه لري او خصوصا په لري پرتو سیمو کې په اطراف خو زیاتر د دې هغه میراث کې هغه دارایي هغه ځمکه ده، او ځمکه هغه څه دی چې که د دې برخه په کې وي تر ډېره وخته پورې دا د امکاناتو خاونده کېږي او د احتیاجۍ نه وځي او په کور او په هغه کې د عقل یو عیسیت اعتبار پیدا کوي. مګر متاسفانه چې دوی د هر څه نه تیریږي چې ودرې زما کورنۍ زما نه خفه نه شي، زما ورونه په راتلونکي کې ما خپل ونه ګڼي، نو هغه نه ښه ده چې زه خپل حق نه تیر شم. خو زه فکر کوم چې دغه حرکت هم د دوی ناسم دی، ځکه هغه ته باید قناعت ورکړ شي چې دا خو زما حق دی او که زه باید واخلم، ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. زیاتره وخت کې ډېر رسېدلي خلک ډېر تعلیم یافته خلک په همدې میراث په سر ډېر کورنۍ هغه خپل اتفاق او خپل هغه اړیکې چې لري مینه محبت په کورنۍ کې هغه له منځه وړي په دې خاطر. او زه فکر کوم چې دا کار باید ونه شي، دوی باید ومني چې دا د دوی حق دی، په خپل باید پیش قدم شي او د یو خپل خور ته پاره باید خوګنی چې د حق وی او دا
آرام او ساو بسیا ژوند ولري خپل د اولادو سره. او هغه وخت یو مېرمنه د ډیر ظلم زور نه او د تاوتریخوال نه ژغورل کیږي چې دی پخپله په تولید کې سهم ولري، پخپله آمد ولري، پخپله یو څه لاسته راوړنه ولري. که اوس هم دغه په اطرافو کې حتی ښځې د ډېر کمو امکاناتو نه استفاده کوي، مثلا یو څو دانې چرګان ساتي، هغه چې کله دغه هګۍ خرڅوي په نور باندې د کور د اضافه ضرورت نه، ته فکر وکړه چې دومره د خوشحالۍ احساس کوي. او یا دا که څه ګنډي دا خپل لاسي صنایع باندې دوی علاقمند ډېر زیات دي او په دې خپل وختونه تېروي، او دا که خرڅېږي او لاسته راوړنه لري، دونه دا د خوشحالۍ احساس کوي. نو په میراث کې هم داسې دی، کله چې دا ورسره وي دا په خپل ژوند کې ډاډمن وي او خپل اولادو لپاره فکر کوي، خپل نور ژوند لپاره فکر کوي. اما فکر او بیچارګي داسې شی دی چې هغه کمزوری کوي، د هغه جرأت له لاسه ورکوي. خو هیله منم چې ډېر کار وشي په دې اکله.
ډېر مننه غالي امیل، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، اول به اوریدونکو را واخم، بیا به غالي فیضان تاسو خبره چې په نیمه کې قاتس و تاسو خبر ورسته واورم. اول به اوریدونکو را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. سلام علیکم نیکلی تاسو اوریدونکو ته وایم، زه اسمت الله افغانیارم، د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. په دې برخه کې که تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ چې کله د میراث د حق خبره سي، شته خپل میراث وورونو او پلرونو نارینه خپلوانو ته وربخشي، دوی ولې باید دغه فشار احساس نه کړي تاسو په نظر؟
مننه چې تاسو ډېر ښایسته او ښه موضوع پر ځای موضوع انتخاب کړی. نو دلته ترشتم په دغه برخه کې ځینې مترکې جهته بخښل په ځینو مواردو کې دوی اړ ایستل کېږي، ورته ویل کېږي چې اکور راوبخشي، که چېرې اک دوی وکړي اک واخلي نو بیا دخیږي. هغې اورونه ورسره مدیا چېر یا د پردوی دښمنانو په څېر دا شانې چلند سره کوي، هغه خپل ویر عادت او دا ټول ورسره کوي. نو خدای دې وکړي چې دا مسلې ته ډېر په البته یوه دغه خبره چې د تحقیق وړ ده، د امارت اسلامي په راتګ سره دا څه یو څه پرمختګ ډېر پکښې راغلی دی. ډېرو
او ستاسو په نظر باندې کله چې شدي شکایت وکي د دغه څخه کورنۍ ورسره یعنی چپیږي نه ورسره، یعنی دوی ورسره بیا هم هغه عادي اړیکې ساتي کیا؟
نه، چې کله خپل حق ورباندې واخلي نو بیا هغه اړیکې ورسره شکوي، هغه د دوستۍ اړیکې پر دښمنۍ پر اړیکو اوري، بالکل یو بد چلند سره کوي.
یعنی دغه د شوت د پاره یو شی پایلې بیا هم نه لري، که څه هم دوی خپل دغه حق تر لاسه کی په محکمه کې، لکه تاسو چې ویل د طالبانو په محکمو کې دوی د حق تر لاسه هم کړی، خو بیا هم د کورنۍ د خواص خور سره ش چلند نه کیږي.
بالکل دغه کورنۍ د خواننه او کیږي چې هغه کورنۍ هغه د دې د وړونو د پلار او هغه چا څخه چې دوی اکتلا کړی وي، هغه کورنۍ بیا بد چلند ورسره کوي. او دغه خپل کورنۍ کوم کورنۍ چې دوی وسی جاغنو طبي خبره د چا غي بد چلند ورسره کوي، خوشاله بي خو هغه البته هغه کورنۍ بیا دښمنۍ سره پالي دا شاني یو بد سلوک او چلند سره کوي.
ډیر مننه افغان یار صاحب. بله، ډیر مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په دې اړه باندې تاسو د خبرو په مورید باندې به د ملمنو سره هم خبرې کوو. غلی فیضان، تاسو مخکې په دې اړه باندې خبرې کولې چې د فکرونو اصلاح څومره مهمه ده په یو ټولنه کې چې د ښځو حقونه پر ځای سي، دغه خبرې که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکول غواړئ مهرباني.
البته د ټولنې اصلاح ډېر زیات مهم دی، کله چې فکري تغییرات را نشي نو هغه ټولنه هېڅکله اصلاحات ته نه راځي. همیشه د ښځو مهر او میراث چې دی دومره غجبرځولی دی چې دا صرف د پلار حق دی، د ورونو حق دی، میراث د ورونو حق دی او مهر چې دی د پلار حق دی. نو الله پاک په خپله نوم په قرآن کې ویلي دي چې ښځو ته میراث ورته ښځو ته مهر ورکوي. دلته کله چې ولور هم ځان زیات اخلي د خزه تر زګر باندې چې ستاپلار مانه دومره ولور واغسته او پلار یې خپې صدر خ دولتدار وي خو چې خلور ته ډیر زیات ورکې هغه زکات ورته ورکوي او دا نه ورکړي چې ته زما په کور کې حق لري ته زما لورې یا زما خورې که چېرته خور ور نه وغواړي یا لور ور نه وغواړي په ډېر کم سترګه مغه لور ته کتل کېږي چې وګوره ته دومره بې حیا وي چې زما د کورن د کور نه داسې میراث واخیستل او یعنې جلاوالي راځي که محکمه جوړېږي که څارنوالي جوړېږي هغه کورنۍ تاوتریخوالي په خپل ځای باندې پاتې کېږي زمونږ هدف دا دی چې قرآن مهر ورکړل شي میراث ورکړل شي خو څنکه کورنۍ تاوتریخوالي منځته رانه شي خو ښځه داسې ده چې یو ضعیف ده او کمزورې ده د هغوی د حق اخیستلو لپاره باید ډېر لارې ورته وټاکل شي دوی ته آګاهي ورکړل شي دوی ته پوهه ورکړل شي که چېرته امارات اسلامي دی دوی وایي چې موږ فرمانونه صادر کړي دي باید په مساجد او په منابرو کې دغه بیانونه ورکړل شي ښځو ته مهر ورکړي میراث ورکړي تر څو د بل چا د خور په خوله د لور په خوله باندې هغه میراث وانخیستل شي چې هغه علما هغه مشران هغه مولای امامان هغه دیو خزه چار وزارت پر امر بالمعروف باندې تبادله کړی دی امر بالمعروف غړي باید هغه خزه ته دغه حق ورکړي چې دا د دې حق دی نو دغه چې کارونه هی تر اوسه پورې نه دي شوی چې یوازې په فرمان باندې لیکي په قضا او څارنه کې باید خوندې وجود ولري چې د ښځو د حقوق ته قایل وي او ښځه د ښځې په درد او په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي نو دا مسایل هم تر اوسه پورې نه شته ښځه همیشه شاقهکاره ده یوازې په یو ولایت کې شاقهکاري نه په ټولو لرې پرتو سیمو کې لرې پرتو ولایتو کې قسمه قسم رواجونو سره هغه ښکېل ده چې یا کورنۍ تاوتریخوالي د هم د رواجونو سره تړل شوی دی که د مهر نه اخیستل دی هم د رواجونو سره تړل شوی چې میراث نه اخیستل دی هم جهالت او دا شی ډېر ده چې اسلامي آګاهي ورته نه لري چې دا زموږ خود ده حق لري
ش مننه ډیره اغلی فیضان اغلی خوګانی تاس خبل پښتنه کوم تاس واورې دل چې اغلی فیضان هم یادونه وکړه چې واز د فرمان لاره دا خبر حل کیدای نه سی باید عملی توګه باندې د شذو د حقونو په برخه کې کار وسی تاس څخه زما پښتنه دغه د کستاس په یاد وي د طالبانو حکومت چې پلمړی کې رامست سود طالبانو مشر هبت الله خونزاده یو اعلامیه یا یو فرمان صادر کړ په دې فرمان کې د حق مهر ترڅنګ د شذو د میراث پر حق باندې هم ټینګار کړی و او دا هم ویلی و چې باید کوندې شذې دغه حق ولري چې دوی غواړي واده وکړي کنه او د خپل خوشي واده باید وکړای شي نه دا چې د دوی د کورنۍ نارینه چې د مړه میړه خپلوانی په زور باندې د ځان سره واده کړي خو ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د فرمانونه آیا ستاسو په نظر باندې کافی دي که نور هم څه کول غواړي داسې ادارې باید رامنځته سي چې د شذو د پاره مشخص وي چې هلته شذې وکړای سي چې ورسي اول خبر خو دغه ده چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده کله چې یو شذ دغه جرأت کوي چې باید لاړه سي شکایت وکړي هلته دغه محکمو کې طالبان نارینه ورته ناست وي او دوی سکواله چالتہ مراجعه وکړي د همدې بیرې څخه چې بیرته په خپلوانو ته پلاس ورکول سی دغه بیره د دوی پزړی کی وی بل خبر دغه د چپټولنه کی ورته په شنه زربان نسی کتل نه کتل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي کپلندو ټکو راته واست
سم خبره ده کله چې طالبان وی چې مثلا موږ فرمان صادر کړی دی ابل مومنو فرمان صادر کړو په وایلو کې زما یاد دی وو هم د مهر پاکلو هم د جبر د ودونو پاکلو چې په زور جبر وکړل نه کیږي نو که دوی مهرباني وکړي او امر ورکړي چې په د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې څومره ښځې خپل د میراث حق واغوستل دوی په نظام کې یو دویم څنګه کونډې مثلا چې په زور نکاح کې دی لورونه یا د میړه د تره زامنو یا نورو مثلا رشته دارانو چې په زور نکاح کولی دوی وکولی شي چې په خپله خوښه دویمه نکاح وکړي او یم که نه غواړي چې نکاح وکړي چې په زور نکاح نه شي زمونږ افغانان اکثرا چې کونډې شي او ماته ډېر زیات دي سي یعنی درک دی د ډېرو خلکو په خپل خپلوانو کې په دې کې کور کې لیکي په ولایت کې په ماکلینه کې چې یو خځه کونډه شي تک اولاد مون لري هغه به نه غواړي چې بل واده وکړي، مګر متاسفانه په زور او په جبر باندې به ودیږي، په زور کا کېږي یا دې ور نکاح کوي که ولو که دا شخصي مثلا زیاتر لس کالو وي دولس کالو وي اویا کالو وي ور وي هغه نکاح کوي وي چې دا زموږ کونډه ده. نو دی موږ ته داسې ارقام راکړي چې څومره کونډې یا په خپله خوښه کې نشتي بېرته ودونه ونه کړو او یا که وکړو په خپله خوښه وکړو په زور چا نکاح نه کړي. دا دې دوه ګورې په دوی کار وکړي چې دوی په دې هر زنګي او په کابل کې یو یو فاميلي محکمه جوړه کړي، د دې ترڅنګ چې مثلا د دوه مفتي په کې کېني قاضیانې خزینه وي. موږ ډېر ښه قاضیان لرو، ډېر با تجربه قاضیان موږ لرو، یعنی د دوی د یو یو قاضي په کې وي او مثلا د رقم خزینه کارکونکي په کې وي، ځکه د ښځې د درد نه ښځه خپېږي. نو که دې ښځه ورځي یو خو به زړور ورځي، بل بېرته که راځي نارینه ته به چا سره چې دعوه ده هغو ته به په لاس نه ورکوي، لږ به په امن کې وي او ښځې هلته به خپل شکایت صحیح رسوي، شکایت ته به رسیدګي کېږي، یعنې دوه ګونه چلن به د قانون په وړاندې دې سره نه کېږي. نو که د دوی چې فامیلي محکمې ولري یا دغسې ارګانونه ولري چې ښځې حمایت کړي، او د موږ ګورو اوس دغه د نهې منکر وزارت ته ګورې دغه وزارت کې اوس ښځینه کارکوونکي کار کوي که نه، دغه په لاس کښې دوره ده که دوپی لرګی دی په ښار کښې ښځې وایي
یو د اونیز خبرونی نور بس دی وخت هم پای تر سیج لخپل ملمنو څخه مننه کوم، تر بیا مو پر خدای سپارم.